دا مشال راډیو ته دا محل په پیښور کې یو او په کابل کې 2:30 بجې دی. په دې خبرونه کې مزه پامیر ساحل یو ځل بیا هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د خبرونو ترڅنګ او رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تړون هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویاند اسرار عالم مومند.
ستړي مشر لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمواري په وفاقي حکومت راځي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي د دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې ده. او د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې. اوزه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمواري په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي.
د مو صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کړي. هغه حق ته مونږ غواړو لیکن آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاوې کې د مو 14% حصہ دا چې هغه مونږ ته راکړي.
هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمی دی چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تېر ورځ د مشال ډیو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي.
دا اسور لسمه مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جری وی سوا د عيد چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل لکه ته واپس دي. دا د ټول نه پهلمه جو پولیو کا تریور کوي اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي 25000 روپے سسټیننس چارجز ور کوي اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي.
یاد وی چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو لوجه خوښه 140000 کورنۍ به کور شي وي. د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواوې غ کړې چې ترګرۍ لمن زوړو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تیر ګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو فاتحې لپاره پرون راغلي د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې دا قسمه پیښو رامنځته کېدل د ټولو خواوو کمزوري ښایي.
بجائے دے چھ مرد بل جا پا کمزوری بان بحث کرو ولی دا کمزوریان مرد مشترکہ کمزوریان نو بولو او پا دے بان مشترکہ عمل دے وزیر اعظم سے پا مشرے کے پا مقران دلار نسی.
د ګل په ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د شوی ځانمرګي برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلې. مشال اډو ته وغوښتئ. د افغانستان د نورستان ولایت په وان ویګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم اهم پیل شوې جګړه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه یې د اوښتې مالي او ځاني تاوان په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. په وانټ ویګل کې پرته افغان سرتیرو مشال ډوته ویل چې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو سهار د ولسوالۍ په مرکز برید پیل کړی. دوی یې اهم مقابله کوي خو له مرکزي حکومته د هوایی او نورو تازه دمو ځواکونو غوښتنه کوي. وسلوالو لا هم پر دې ډاډ څه نه دي ویلي. په نیویارک کې یو مسلمان ملا او یو ملګری یې پرون ماسپخین له جماعت راوتل چې یو وسلوال په ډزو ووجل. پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي حمله کوونکي په دوی پسې له شا ورغې او دواړه پر سر وویشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکي نیول شوی نه دی. د نیویارک ښار د پولیسو ویاندي وویل د دې حملې علت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی او داسې شواهد هم نه دي ترلاسه شوي چې آیا دا دوه تنه د خپلې عقیدې له وجې ویشتل شوي او که څنګه. رپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولي. یادخار د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. عراقی چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موسل خار په جنوب کې څلور کلی د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو ونیول. د صالح حسن په نومو یو سیمه ییز چارواکي د جرمني خبري ایجنسۍ ډی پی ای ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلو هغه لس ګاډي هم الوزولي چې له بارودو ډک وو او وسلوالو غوښتل چې د هغوی د قبضې نه وتلي سیمو کې بریدونه وکړي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر وایي د شام په محاصره شوي حلب خار کې غیر عام خلک بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او داسې ښکاري چې باید دغه مرستې دوی ته د هوایي جازونو د لارې وغورځول شي. فرانک والټر سٹاین مایر پرون یبې ورځپاڼې سره د مرکې په وخت وویل هیواد یې په دې اړه د امریکا، روس او ملګرو ملتونو سره خبرې اترې کوي چې څه ډول په حلب خار کې غیرو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي. د ډزبندۍ اعلان او د روس لخوا هر ورځ د انساني مرستو په خاطر د دریو ګنټو لپاره د هوایي بریدونو د ودرولو ژمنې باوجود په حلب کې تشدد دوام لري. د سویټزرلند پولیس وایي په دغه هیواد کې یو ځوان پرون په شمال ختیځ سینټ ګالن خار کې یو ریل ګاډي ته اور واچو، مسافر یې په چاړو وهل چې په نتیجه کې یې شپږ کسان ژوبل شوي. ویل کېږي په ژوبلو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا د ځینو ژوبلو کسانو حالت نازک دی. د راپورونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په زخمي حالت کې هسپتال ته وړل شوی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
نو مشال رادیو خبرونه مو له اسرار عالم عموماً د واورېدل. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وفاق د بجلی په برخه کې له پښتونخوا سره توپیری چلند باندې تورن کړی دی.
که پاکستان کی بجلی پرام شو دی صبح کی بلوڈ شیڈنگ جگہ تازو تاورنا ٹھیک ندی.
د پاکستان ولسمشر وایي ضرب عزب عملیات وروستي پړاو ته رسیدلی دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر وایي د روان کال تر پایه به د کډوالو خپلو کلیو ته د تګ لړۍ روانوي. د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو د کوټې برید استخباراتي ادارو ناکامي بللې ده.
راخو نو زه نسم نیولی، راخو به دا څلوېښت انټلیجنس ایجنسیانې نیسي، دوی زما تلاشي اخلي.
په تړون خپرونه کې د هلمند په اړه هر اړخیز معلومات درکوو.
په ماشومان باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډیر پام نه کول.
له مشال رادیو سره اوسه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ګواښ کړی چې که وفاقي حکومت صوبې ته د اړتیا مطابق برښنا ورنکړي نو دی به د بجلی د ویش دفترونه وتړي. نوموړي تېره ورځ په سوات کې جلسې ته په وینا کې وویل پښتونخوا له خپل ضرورته زیاته بجلی پیدا کوي، خو بیا هم پکې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ وي. د په سیمه کې د پرمختیایي پروژو پیلولو اعلان هم وکړ. د سیمې اوسیدونکي وایي ژمنې ورسره وشوې خو اوس یې د پوره کېدو انتظار باسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سواد د دورې په مهال تحصیلي بریکوټ زرخیله شموزو کې یوې لویې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې ولس ته لویه ستونزه د بجلی نشوالی له وجې را مخامخ ده او د دغې ذمهواري مرکزي حکومت ته. دوی وویل
زموږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاواټ بجلی پیدا کوي، هغه حق ته مونږ نه وو، لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاوی کې د مو 14% حصہ دا چې هغه مونږ ترا کی د 2008 چې ان پی حکومت شروع شو مونږ ته په 10% باندې حصہ ملاوی. ما جلوسونو وستل هنګامه مو کلی اخیری اعلان کون کې والے چې ان شاء الله په خور کې وزرا وزم او زه ګورم چې دا دفتر څنګه چې پاس کوله چې کله پر مونږ ته بجلی رانه کی.
وزیر الله زیاته کړه چې د بجلی په نوم په دې صوبه کې سیاست روان دی، ولې د ولس مسلې نه حل کیږي او د خیبر پښتونخوا برخه بجلی روزانه پنجاب ته ورکول کیږي.
د مونږه 1500 میگاواټ 600 میگاواټ روزانه سنټر اخلي او چاته ورکي پنجاب ته. دې موږ کوم له تاسو کوم د موږ وزیر پورګا کړي مشري کړي واندې مشر جوړ شي ترانسفارمر تقسیمې ګریډ سیټې نه نشته سه لایبل او ټیک نه دي صرف د ووټ لپاره ولګوي ټرانسفارمر کې بجلی شي نشته نو سبق کوي که پاکستان کې بجلی پروګرام شو دې صوبه کې بل شډینګ زګه تاسو تارونه ټیک نه دي ګریډ سیشن کمې دي
په دغه موقع وزیر اعلی د تحصیلي بریکوټ شموزو سیمې لپاره د سړکونو هسپتال تعلیمي ادارو او د ظلمو لپاره د لوبو میدان جوړولو منصوبو اعلان هم وکړو د وزیر اعلی دغه جلسې په اړه ورسته مقامی تنانو مشال ریډیو ته وویل
زمالم محمد زمین ده زه د غالیګي وینه اوسیدن کې ما بهر پاتې کېم دوبۍ کې د دې نو امیدونه دي او ټول چې کوم نه وعده کوي او ټول دغه کوي هوس منګ بد دی دغه ته ګورو چې دا صرف وعده دي او کنه نور چې کوم نه عملی کاروای پږي کې
عمر فاروق زرخیر سرتارو شموزو زرخیرم په تاریخ کې چې کم دې په زرخیر په شموزو کې پورون کې د جلسه نه شوی او دا ډیر زو زبردست کار شوی چې وزیر اعلی د کراغه نوم به دا وویل چې لکه څنګه عام طور خلک ته غرونه کوي خبر وکی ها هو شیلار شي نو چې آیا وزیر اعلی سب کم اعلانات چوکړه نوم به دې ته انتظار کوو چې دا کیږي او کنه کی او ان شاء الله زمو امید دې دا وکی
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دین وړاندې سیدو شریف کې ولسته په سمدستي توګه مرسته رسوونکې ادارې ریسکیو 1122 پرانسته وکړه د ترڅنګ مټه او کابل کې د ترقیاتی منصوبو پرانسته هم وکړه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی ژر به له هیواد نه امنی ختم کړي او دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به ژر عدالت ته وړاندې کوي نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزې غونډې ته په وینا کې وویل د زربیاز په نوم پوځي عملیات هم په وروستي پړاو کې دي احمد الله معلومات راکوي
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې اپریشن ضرب اعظم په خپل آخري مرحله کې دی او ډیر زر بعد ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د بیرغ خېجولو دستوري ته د صدر ممنون حسین وینا وه چې د کوټې په پیښه ټول اولس غمګین دی او د ترهګرۍ ښکار شوي خلکو د وینې یوه یوه قطره په دوی قرض دی او بدل به یې اخیستی شي د صدر ممنون حسین وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قام د فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی اپریشن د کامیابی په آخری مرحلو کې دی او پر اعتماد یم چې ډیر ژر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا ناصر به بیا کله هم سر راپورته نکړي
په دستور کې د صدر ممنون حسین نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف وفاقي وزیران د پارلمان غړي فوزي مشران او غیر ملکی سفیران هم موجود وو په ملک کې د جمهوریت نظام په حق له د صدر ممنون حسین وینا وا
پاکستان کی ترقی اور استحکام کا راز
د پاکستان د ترقی او استحکام راز په جمهوریت کې پټ دی ځکه چې جمهوریت په سختو حالاتو کې هم د کامیابی لارې هواروي نو ضروری ده چې موږ جمهوریت طرز عمل خپلولو وروسته د ترقی مضبوط بنیادونه کېږدو په اوسنی حالاتو کې ضروری ده چې په هر کچ د قانون حکمرانی یقیني کړو او په کامی ترقی کې د یو بل لاسونه جوړ شو نو دا داسې ګامونه دي چې قام د مسلو د دلدل نه راوستي شي
د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجو نه تر غرمې 12 بجو پورې او د ملک په ځینو نورو لویو ښارونو کې د سحر شپږ بجو نه تر غرمې 2 بجو پورې موبایل سرویس هم بند کړی شوی دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د بیکور کړل شوی او خپل سیمو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه روانه وي نوموړي وویل هغه کسان چې کورونه یې ړنګ کړل شوي ورته څلور لاکه روپۍ ورکوي او ورسره ورته خیمې ورکوي د جنوبی وزیرستان له انتظامی مشر سره د مشال راډیو خبریال سیلاب مسید خبرې کړې دي او دا راپورټ یې را لیږدولې دي
یوه میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلیانو د بیرته لیږدولو څوارلسمه او آخري مرحله لګیا شوې ده په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي د دې پوښتنې په ځواب کښې چې په دغه مرحله کښې به ټول څومره قبایلیون واپس خپل کلي کورونو ته لیږدول شي پولیټیکل ایجنټ ویایي
دا څوارلسمه مرحله ده د دسمبر پورې ان شاء الله العزیز مسلسل جاری وي سوا د عید چټیانو نه او د کې چې څومره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل لکې ته واپس دي
د دې خرګۍ پانټ نه چې دی راونیږي کوم کوم امداد ور سره کوو
دا د ټولو نه پهلمه پولیو کتری ور کوي هغه نه پس 10,000 روپۍ ترانسپورټ ور کوي 25,000 روپۍ سسټیننس چارجز ور کوي هغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي
چې ور سي جوړ طبیعت سو ور سره کوو
الته د کورې په مت کې 1,00,000 روپۍ د فول ډیمیج هاوس پر ور کوو او 1,60,000 روپۍ چې داخل ڈیمیج ہاؤس پر ورکو اگینا علاوہ ٹینٹونا این ایف آئی ایس کے دہ ہاں اسلام ورکو اور در سیکٹر چھ ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ دیمند حق کار وسر روان دے
دا کا بالون تا ورا تا لک چھ سرنگ تو سب جائے اگا ٹول سہولیات پاس سنی سر ملاوی
اوزا دیر اعتماد سر او سوک سر دا خبر کو چھ ٹول سہولیات ودیتا پر ڈو سٹیپ ملاوی
مت جن کا بالون جا دل دی چھ مش ورا سی جی کورینا مکمل ڈنگ گو تا باد نو پاکستان اس مون لون دے چملے مش سر ایت سنوی سو یائر
دیتا میرا یو ہو ٹینٹنا خبر کوی او دنا مخ ہا دیتا ملاو شوی دی او اگینا علاوہ د چھ سرنگ ورا سی دیم فورا اگے سروے شروع کوی او کورے پیسے مجھے تقسیم اول شروع کوی
د پوجی عملیات تو پوا جا د مسعود کا بالیانو یو لاکھ سروس زرا رجسٹرڈ کورانو خپل کلی کورونا پریشی دی وطن نورو سیموتا بای دلی و پدگیش مرکش آغا کورانا شامل نه دی چکومو پخپل مرزای رجسٹریشن کڑای نه دای سیلاب مسعود مشال ریڈیو خیرگای ٹانک
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او وکیلانو ویلي د کوټې برید د استخباراتي دارو ناکامۍ لقبل وشو. تیر ورځ هم کوټې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د سینټ چیرمن رضا ربانی ورغلی ول او فاتحې وکړې. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته وویل نورو ته د کوټ ګوتې نیو په ځای په هیواد کې دننه باید اقدامات وشي چې د نامنیو مخه ونیول شي. ځینو سیاستوالانو د پاکستاني او امنیتي ادارو پر مؤثریت پوښتنې پورته کړې. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په لور وختون کې د اگست په 8 نیټه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وزلسو وکیلانو او خبريالانو د کورنۍ د غړو سره د فاتحې لړۍ روانه ده. د دې مقصد لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه سیاسي مشران او حکومتي واکداران د کوټ په لور مخره کړې ده. تیر ورځ د سینټ چیرمن میرا زاربانی او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راغلي وو. پر دې مهال د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن و خبريالانو ته وویل
زهره خبره ده چې موږ په دې باندې خوښین یو ټول قوم خوښه نه ده او غندو یې ډېر په شدت سره غندو او دا غواړو چې په دې حواله سره بجائے دے چھ مرد بل جا پا کمزوری باندے بحث کرو ولی دا کمزوری مرد مشترکہ کمزوری نو بولو او پا دے باندے مشترکہ عمل دے وزیر اعظم سے پا مشرے کے پا مقران دلار نسی
کچھم حکومتی چار واقعی وائی چھ دا پیش ترشا دا گاونڈی حیواد اندوستان دا استخباراتی ادارے را لاس دی خود بلوستان سیاسی مشران او وکیلان پر پاکستانی استخباراتی ادارو نوکی کیوی او ویلی دی چھ دوی دا ولس دا زان پا خوندی ساتولو کی پاتر آغلی دی په دې اړه به غوږ سو سیاسي مشر حسین آغا ته
دا زما چوکیداران درې تنخواوې اخی یوه تنخوا وای زه فوجیه ما اخلمه دویمه تنخوا وای زه سپیشل ډیوټي کوم اخلمه درېمه تنخوا وای زه د شپې ډیوټي کوم اخلمه درې تنخواوې اخی زما د صوبې 70% بجټ زما په چوکیداران خرڅی لیکن ما ته حفاظت نه کیره اوس الزام لگی چې د را باید نو را خو نو زه نه سم نیولای را خو یو عام سړی نسی نیولای را خو به دا څلوېشت انټیلیجنس ایجنسیان نسی هغه به کیفر کردار ته رسی دوی خو موږ رسی دوی زما تلاشی اخی
دلته د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اسد اڅکزی ایډوکیټ وای چې په پیښه کې د وژل سو وکیلانو شمیره د شپېتو څخه لوړ شوې ده
هغه د شپېته صدر درو شپېته پوری دا وکیلان ګوزمر د شهیدان تروس پوری مشته معلوم سوي دي په دې کې دوه شهید سوي وکیلان په داسې حال کې موجود دي چې دا هغه شناخت یا دا هغه معلومه دنګ نه دي سوي و سوم هغه په وردی کې دي مشته پیجندلګلوي خالد د وردی سکیږي چې د وکیلانو کما وردی اغوستې ده او د دې شناخت روس پوری نه دی سوی دا مړي وسو موجود دي او سره تقریبا یو نیم سل نفر چې کم دي اغز مش د زخمیان دي پاغه کې ډیر زمش زنانی وکیلان دي اغم پکشي دي چې دا غو فلاله هیڅ نه د معلومه د مرګ د ژوند
بل خو د سینټ چیرمن میار زربانی ویل دي چې د وسلووالو ډلو په ضد د نېشنل اکشن پلان سره نه پکار دي چې پارلمان وکړي نوموړي د خبره تېر ورځ په کوټه کې وو وکیلان ته کړې ده او ویل چې دا وخت د ولس دښمنه ډلو په ضد فوجي او سیاسي قیادت ته د یو مټ کېدو ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان اوس هم د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر پالیسۍ ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې په هغه هیواد کې په تېره یوه لسیزه کې د نورو تاوانونو تر څنګ د پښتنو په سلګونه دانشوران او مشران وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
په کوټه کې د وروستۍ اونۍ ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ جوبله واړوله چې پکې څه باندې شپېته وکیلان دي. د لیکوال په خبره دې برید د کوټې د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د افراسیاب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپلې صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه له دې ناوړه ګام سره د پښتنو روشن فکره طبقې ته اهم ډېر تاوان رسېدلی. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې تېره لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کم پرسته غورځنګونو شاوخوا 1000 سیاسي کارکونکي وژل شوي او اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکر طبقې ملا اهم ور ماته کړل شو. د لیکوال په خبره که څه هم ځنی خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان لمخې د پښتنو دانشوران لمین زوړل کیږي او د دې نتیجې به ډېری خطرناکې وي. افراسیاب خټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترګرۍ د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات، په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونه لمین زوړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار له کبله پاکستان د ترګري د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو لمن زوړلو لړکی ناکام شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همدارز افغان طالبانو، جماعت الدعوه، جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریز ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات په ډاګه شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شوو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار په خپل ویل دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د ده په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات اهم ورکړي دي. همدارنګه جماعت الدعوه په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځایي کم پرسته غورځنګونو غړي وژني. ساده پوښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلاره پر مخ بیایي نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د شوقدر په پیرکلا کې د مازورانو لپاره یو ټولنه جوړه ده چې وسو غړي لري. د پرواز په نوم د دې ټولنې چلون کې وایي لمودې راهیسې د دې د راجسترولو هڅه کوي خو لا په دې کار کې نه دی بریالي شوي. دوی غوښتنه وکړه چې چارواکي او ادارې دې دوی راجستر کړي چې د خیر ښېګڼې چارې پر مخ یوسي. ځنې معلوله یا مازوره کسانو مشال راډیو ته وویل چې دوی هر کار کولو وړتیا او صلاحیت لري خو پر دوی باید باور وکړی شي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په پیر قلا شوقدر کې د شوقدر او د کوزه محمد جنسي د مزدورانو تنظیم چې پرواز نومیږي د غټو شمیرې د وسونه اوخته ده. په دې شمیر کې زنانه مزدوران هم شامل دي. خو د تنظیم د مشرانو په وینا چې دوه کلونه وشو تنظیم د رجستریشن لپاره کوشش کوي خو حکومت یې تنظیم نه دی رجستر کړی. دغه مزدوران څه مشکلات هم لري او وایي چې که هر کله حکومت د هغوی تنظیم رجستر کړي نو امکانات دي چې مشکلات یې کم شي.
زمانو عرفان الله یی پبلک سکول کې ټیچینګ کو ایم ایس دمیتم کړي خو د حکومت موږ دا غره چې موږ د مزدور لپاره سنا شغور کوم خو به هم د سکول شو بعضی کسانی چې ابو کور کې پراته دي دا غوي بس کوي ځا سبق هم نه دی دے او زنانے دراش من سرپرتی لتو گور زنانہ پپو مزدور دی کور کنا سی وی بس کی کڈینو کولوشی سنٹر کولوشی
پدی مزدورانو کی یوشمیر تعلیم یافتہ زوانان ہم شامل دی چیا خود سرکاری او یا بیا غیر سرکاری نوکری کوي دوی وای چې هغه ته ځان لپاره نه خود به وسه مزورانو د خېګړې لپاره هر وخت د حکومتي ادارو سره په تماس کې وي
زما سملی نوم له بی ام تعلیم نه کلاس فوري راته مل افشو نه د لا ډپارټمنټ کې بالکل جام دا ريجستریشن خو لازم اعلان نه شو نو دې بار کې بس پکا دي چې ريجستریشن مو شي نو کرای ور کې پکا دي چې ماهانه سول مقرر کې چې دوی راځي ارم مېش
تما زورانو د تنظیم یو سپینګری مشر شاه جهان سپیشل چې په خپل درځي توپ کوي وای چې هغه د حکومتي ادارو او د شتمنو خلکو نه هم ګیله مند نه هغه څنګه
هغه موږ له 500 روپۍ له 100 روپۍ راکې او پاغه باندې موږ د ځان نه دی کې دوی نه پکار دي چې موږ لا مطلب چې مخ کې جون ساس کې موږ لا مطلب چې د علم رڼا راکې د زده کړې رڼا را لراکې د کاروبار رڼا را لراکې لاول موږ د کور نم کمزورې غني یو روغ ماشوم به غیک کې مونیسی سکول ته به امبوزي لس 100 روپۍ به مطلب چې هغه لاله چم ورکې خو ای سکول به پی وای یا به پس دکړه کای منګ به کور کې نسبینو ساتیره د ایسم نشو کوله ارسو کوله شم خو ته مال اغننګ مین راکه چې زمخ کې لار شمه
بل خو د سوشل ویلفیر محکمه 400 د چارواکو پوینه چې د یاد تنظیم لخوا هغه ته ورکړل شوی د رېجستریشن په درخواست کې یو څه کمی نو که هر کله دوی دغه کمی پوره کړو نو بیا به دغه تنظیم رېجستر شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال ریډیو ده
په افغانستان کې د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو دوام لپاره په کابل کې دی خو د سولې عالي شورا سرچینې وایي له دې پلاوی سره یې لا خبرو بل پړاو نه دی پیل کړی په عین حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره تفاهم لیک بشپړ شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی په دې اړه تفصیل احمد تکل ورکوي
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا د له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالی شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي د سولې د عالی شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید دا مقام وایي چې د پلاوی لغړو سره خبرې نه دي پیل شوي خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوي او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهود موافقه لیک ده سند پر عمومی توافق کرده خبری پای ترسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه ده موافقه لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوالی پر وضاحت رمزدشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پسر دول ده موافقه لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی
عرصه عملی پیش میبرن
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بل مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوی بندیزونه لري کړی تر هغه ځای چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی
کشورهای بیرونی ای تضمینه به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده
حزب سکم دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 15 ماده درلوده لمړنۍ موافقه وکړه د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د دې ډلې د بندیانو خوشی کول له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو
د
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال راډیو ته وګیاس په پیښور کې یو نیمه په کابل کې یو بجشوا د خبرونو لنډیز لاس راړلم مومند اورو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد د دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل بینا کې وویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمې ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخري مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تېر ورځ د مشالډو سره په خبرو کې وویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي. یاد وي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا 140,000 کورنۍ بې کوره شوې وي. د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي بریدر د هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواوې غږ کړی چې ترګري لمن زړولو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تیرګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو پاتهې لپاره پرون راغلی د جمعیت الاسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبرجلانو ته ویل چې دا قسمه پیښو رامسته کېدل د ټولو خواوو کمزوري ښایي. د ګل په ورځ د کوټې په سیاد هسپتال کې د شوی ځانمرګي بریدو ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلي. د افغانستان د نورستان ولایت په وانډ ویګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 5 بجې وسلوال طالبانو هم برید پیل کړی. د نورستان والی حافظ عبدالکریم اهم جګړه تاییدوي خو وایي تر اوسه د وخت مالي او ځاني توان په اړه معلومات نه لري. او رپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو شمېر سیمې نیولې. یاد ښار د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید ویاند و اسرار مومند ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورسپانو زنو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې اداریې کې وایي د ملک د کورنی صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمیر پوښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپل وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغیز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد په کامی اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې راورسېدلو او په کوټه کې دومره لوی خونړۍ پیښه وشوه. ادارې اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی نو باید چې د کمی اکشن پلان په شلو نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پڼ خپل ادارې کې وای په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ ل خپل اندي نوټس اغسته د کوم رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خو به را ویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. ادارې وړاندې وای لډيري مدیر احسی د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معاملې ورس پورس سنگینه کېدا. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور جټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساينسي بنیادونو بور لکار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمہواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او څوک ماشومانو لپاره د سرپناه بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په یو لیکنه کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید خان په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې په طبي یا د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي یو پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوائي برید کې وژل شوې دي. حافظ سعید تیر کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداري اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اژانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولي چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم وژل شو. اژانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اژانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مئی میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېرې افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.5% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړي دي خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د شام په شمال کې ل خپل مهم مرکز د تېخت پر مهال سلګونه عام کسان خوشی کړی دي. یاد ډله دوه ورځې وړاندې لمن بیچ خارا په شاشوه پرون د دې خار په لارو کوڅو کې خځو او ماشومانو ل دې ډلې څخه د اخلاصون په خوشحالۍ کې جشنونه جوړ کړي ول. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تېښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکيان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تېښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تېښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل شکر د خدای موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تېښته د نه منلو خبره وه لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج خار اوسیدونکو د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو څخه هم لدې قبل چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې غني او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکو وایي چې دایشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې و. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي، د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس خارته د شاتک پر محل د ماشومان او خځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برم تکړیو څو په هوایي حملو کې په نخ نشي. جرابلس چې سرحدي خارګوټای دی له هم د داعش په ولکه کې دی. لتیری میمی اشتریس د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیه سره د ګډو پولو په وګدو کې له پروتوسیمو څخه د داعش ډلې استل دی.
د احمد تکل رپورٹ مورید د افغانستان د هلمند ولایتي شورا وایي چې امنیتی حالات د اندېښنې وړ دي. د دې شورا مشر تیر ورځویل د هلمند ولایت ډېری لارې د وسلوالو په لاس کې دي. بلخو د دفاع وزارت وایي د هلمند امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورٹ کې.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لار د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبې په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وی افغان امنیتی ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دی یو شمیر مدني فعالانو خبرداري ورکړې چې که د هلمند ولایت د حکومت لولکی ووزی، گاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وای د نادلی، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنگین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډیره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلی د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې لخپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له مونږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریہ جلالزی وای چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د هلمند امنیتی وضعیت په اړه مو د خان محمد سیند رپورت اوریده. اوریدونکو وس هم وخت شوی دی د ونیزې خبرونې تړون. تړون هغه خبرونه ده چې تاسو ته پکې مختلفو سیمو د مختلفو برخو د پښتنو د مختلفو حالاتو معلومات درکول کیږي. د ټولنې په اړه، د جغرافیې په اړه، د نفوسو په اړه، د معدنیاتو په اړه، د وسایلو په اړه، د هر یو شی په اړه کې. دا ځل مو هلمند ته بیایو. جوړونکی بوریوال کاکړ دی.
Thank you. د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یاد سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي.
هلمند د افغانستان د اراضي لمخې 10% خاوره تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکنډي ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي.
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وای، موساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی فرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخه ته فرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وای د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوه چې د هلمند نوې ولسوالی چې دوه کال کېږي د هلمند مربوط شوی ده، هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې پوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلی د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه ساته بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی. دا هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی. او د دې ترڅنګ اندړ وسیج په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشتې، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي. او د دې ترڅنګ د پښتنو قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړ قوم دی، او همدارنګه چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي. اوردک ست، همدارنګه توخسته، هوتک ست په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتې دي. دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي مابل په اخترونه کې خوشي دي، او اخترونه کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي، او ودونه کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه داسې سیمې سره تړلې دغه د چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندان بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زګمشت کې سران رخچینه په سر کې دا رخچینو دود دا د ډیر په خاطر خري دلته اریانو شذو کوسی پر شولې او رخچینه خولې په سر کولې ورسره کله چې اسلام علی هغه ټکرې په وړاندې هم ورسره ورې زپاسو منتهغه خپل هغه دودې ساتلې دي
نموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورزي او مجبوري پر وخت د غمرازي او مرستو پاړه د سرت ویل
په ټولنیز چار کې د بل سره موږ د حشر په نامه د ګټ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته کله چې پل لړیږي دا ګټ کار دی تور ورزي د ویلې ګټ کارونه دي او یا خاص دا چې یو چاته د غورتیږي تاوان یا زیان ورسیږي د مثال په ډول د یو چا کور ورخي او سیلابونه کور وړي نو بیا د کلی خلک راټولیږي هغه ته ونډه ورکوي د بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي هغه په دې معنی چې دلته باور کم سول دی پر سیاسي ماشین مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پرته کښته سویه دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد سوې ده مردود سوې ده او دا دود بېخي له منځه تللی دی دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپله په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم له نموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغې وویل
په
وخت
کې زموږ
د ښځو
حق درته پایمال لري ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی په وخت کې بیا دا د مدیره پاتې شوې یم معلمه پاتې شوې یم اما ښځو ته هغه څه چې حق باید ورسیږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی
فوزیا علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي
دلته تعلیم او تربیه په واقعیت کې منډې کوشش کوي پلرونه کوشش کوي چې هلکان دپاره زمینه مساعد کړي چې پوهنتون پووایي مکتب پووایي مګر د نجلۍ دپاره نه مساعد وي
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي فرضي ورکړي دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضعیت ښه نه ده بل علت دا دی عنعنات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لرې ځای ته ولاړ شي هلته تحصیل وکړي
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي
صورت یو مهم مېرمن نشته چې دا خپل زړه هر چا ته نشي ویلی دا هم مسله ده لی هم څه بیا هم پزل د خدای دی ته تر پخوا وختو باندې ورته پر مېرمنو باندې خوشنات نشته کم شوی دی
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي لکبل د مېرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي
وینو یې دوستان نن د دې ځای شي څوی نن د دې د شي څوی نن د بل د شي څوی اولاد روزي 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 مګر په یو مرغوي باندې ولې څنګه ترڅله به دا څنګه وي ترڅله به دا خو واخ امریکایي هغه خو امریکایي هم زموږ اولاد دي کدا خو امریکایي هم زموږ اولاد دي نو دا څنګه وو چې زموږ یا تر دې په کلی د شوزرو یا تر دې په کلی زه او استاد زه ورزم او کونتن ته ما سیلین را تناستی هغه را ته ګوري او استاد مو شي څه زکو زموږ فکران څه دي مور دې مو نه ستو رکړي په دا ول سالې کې جنگ دی دې ول سالې کې جنگ دی چې ورور شي چې دا وګوري دا تاثیر کوي په دې باندې په شوزرو باندې واقعاً هغه دې فزیکي ملدار دې پر هغه تاثیر کوي پر هغه نسل چې پیدا کیږي
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونیسي باید دوی پرېږدي تحصیل ته چې دوی خپل تحصیل ترسره وکړي او دوی خپل خوښي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین ښځې ته په درنښت سترګو وګوري
د دې سیمې ګټه وټه.
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هواري مځکي او پریمانه وبلري. نموړي هلته د زراعتي پیداوار پاړه وویل
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات یعنی لکه تور بانجان، خره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور. او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار، زردالو او مختلف نو میوه ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار و داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنې د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند هغه لکه اندوانې دا وزي و نور ولایتو تر غزنی، کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نشته ورته، لکه انار بازار نشته ورته. نو کوم شی چې بازار ونه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک لکرو کروندې سره اړه لري خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته، ډېر کم سته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودي کې دي او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې سته، یعنی داسې نه سته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولې دي چې د د پوینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده. خو نموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل.
هلمند کې کوچی تیر شوی دی، ولایت هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو. امیر کروړ دی، د امیر پولا سوري زوی دی، خپله په زنداور کې اوسېدی. د لې کلاوه د اوسم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله ادبي شخصیت او سیاسي شخصیت او دومره د هلمند څخه راولاړه شوی. ډېر د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی شو هغه یعقوب الله سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکه او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یو ټول واکي جوړ کړل. ندی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دته په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلاف سفاری دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللای شو. په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی، هغه هم هلمند کې دی. او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی، د یعقوب الله سفاری په دربار کې هم تلیه تیر شوی دی. او لومړی نثر او لومړی تنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی، هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلاو. او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده. او لومړی چاربیته چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې. لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې. او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده، هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه، حماسي داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.